ته سهار 10 بجې تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تر 11 بجو په دې خبرونه کې له خبر نورسته تر پټونه لرو په دې منیمای کې بدرته د دې خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې هر څه د اوریدو لپاره سره پاتې شئ. په سر کې پامو کې خبر نوت په سوات کې په ټرافیکی حادثه کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي دي. په میرلک کې هدافي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. او په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې تر اوسه له 30,000 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. پرون د سواد په مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د مشال لډیو خبریال وایي د ورا موټر په چپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پرېوتې چې له وجې د میرمنو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. له پیښې وروسته د ریسکیو 1122 په مرسته زخمیان او مړي د پیښې له ځای پورته کړل شوي دي. په ژوبلو کې د ځینو صحي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د لارو د خرابوالي او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې دا ډول ترافیکي پیښې مخې ته راغلې دي. په دې رانو تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون په دوه نورو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د میرلی تھانه یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لري تویل چې په پرون په تپی سیمه کې مخپټو وسلوالو د نیکولا په نوم یو ځوان په ډزو واش او دغه مور او پلار ژوبل کړل. دغه ځوان خپل مور او پلار د درملنې لپاره په خور ته بوتل چې برید پرې وشو. دویم برید هم په میرلی کې د وطمانزو د جرګې غونډې ته په ورسیر سیمه کې ترسره شوی دی چې یو ځایي تن پکې وژل شوی دی. په دواړو پیښو کې د برید تر شا لاس لرونکو کسان تښتیدلی دي او چا د بریدونو ذمهواري نه ده قبوله کړې. روان کال په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. دا غونډه چې هر ورځ پکې لسګونو ځوانانو ګډون کوو د اګست په 14 پیل شوې وه. د غونډې تابعا د مفکوره په نوم یوې غیر دولتي ادارې کړې وه. د یادې ادارې مشر حیات روغانی وایي د غونډې مقصد په عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خورولو. نوموړي مشال لډیو ته وویل
پانه چې کوم دی هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د تشدد چې کوم دی هغه یوازینی لار غني او هغه د دا خو د لښوی دی د ریاست لخوا د ملک په نوم باندې د وطن په نوم باندې د مذهب په نوم باندې او هغه نه د خبرو شو کولې شوې ده چې ګنې یو بل متبادل بیانې هم شته یو داسې دار هم شته چې هغه باندې ډاډه کار کې دی شي.
په غونډه کې پر میرمنو نرخزیانو د ټولنې په نورو طبقو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د امریکو اداره اس پی آر وای د استخباراتي ادارې آی اس آی د یو پخواني مشر جنرال فیض حمید په قضیه کې درې نور پخواني پوځي افسران نیول شوي دي. د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر د اګست په 15 په لنډ بیان کې ویلي دي چې هغه درې پخواني افسران د داسې کړنو پر اساس نیولې چې د پوځي ضابطې خلاف ول. بیان وایي چې له پخوانیو افسرانو د غوی ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي. د پوز د اماړیکو ادارې د نول شو پخوانیو افسرانو نومونه نه دي ښودلي. د په داسې حال کې ده چې پوز د اګست په 12 په یو بیان کې ویلي ول چې پخوانی جنرال فیض حمید یې نیولی او د هغه پر وړاندې د پوځي قوانینو له مخې کورټ مارشل روان دی. آی اس پی آر هغه مال ویلي ول چې حمید یې د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت پر نوویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر دې مهاله له 30,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. یاد وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې له 92,000 زیات کسان ژوبل شوي دي او 50% نه زیات خلک له خپلو کورنو بې ځایه شوي دي. د حماس تر واک لاندې په غزه کې فعال دا وزارت د مرګ ژوبلې په دې شمیرو کې د ملکي کسانو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه دی په ډاګه کړی. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر پیژندل شوي سازمان حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې روانه ده. هغه مال چې حماس په مشرۍ کې وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ له 1200 زیات کسان یې ووژل او شاوخوا 250 کسان یې برمته کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی ویلی په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امن د خبرو یو نوې پړاو لپاره رئیسی پال شوې ده. د امریکا، قطر او مصر استازو په قطر کې د اسرایلو لیو پلاوی سره کتل دي. خبر نو پای دا مشال لډیو د درنوریدونکو تاسو خبرونه واریدل. د خبرونه په دوه منی مای کې به ونې ځ خبرونه د مشال رډیوي مجله تاسو وره. خو اوس د سر خبر لکه څنګه چې خبرونو کې تاسو وره دل، پرون په سواد کې په مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان نوشل شوی او نه نور اجوبل شوی دی. دا گاڑی چې د حادثې ښکار شوې د گاڑی د واده په یو جنج کې روانو. په تیر خبرونه کې زموږ خبریال نیاز احمد خان موږ ته معلومات راکړل.
د سوات لري پرتسیمه دا تحصیل مټه چوپریال علاقه ده. دې کې چې د یو گاډې په جنج کې بیګا د پرون د شپې بازیګر وخروانو ای چې د جوړې کندې ته پریوته، نو په دې کې شپږ کسان چې د نومړ دي نه جوړ شوی دي. په دې مړو کې چې د ماشومان هم دي، زنان هم دي. دې کې درې زنان دي، دوه ماشومان دي، او بیا په دې جوړ کې چې ماشومان او زنان هم شامل دي. د چوپریال علاقه چې دا برا غریز سیمه ده، او گاڑی چې ده هم دغه کې د دې ژوند لپاره جوړ شوی. په هر حال هغه ډرایور نه بې قابو شوی دی او ډېر جوړې کندې ته پریوتای. گاڑی هم ډېر زیات خراب شوی دی، او بیا دغه زخمیان مړی ده چې د مقامی خلکو بیا ریسکیو 112 چې دا بیړنی حالات خلکو ته مرسته ورکړي. هغه او پولیس رسیدلي، هغه چې دغه مړی جوبل کسان راپورته کړی دی، مقامی مټي هسپتال ته وړل دي. دغه افسوسناک پیښه چې په داسې حالت کې شوی ده چې دغه گاڑی په جنج کې روانو، واده کې روانو، او د واده هغه پروگرام چې په هم کې بدل شو. د دې کې چې د پولیس او یا ډېر اقدام چې ریسکیو 11 دی، هغه وی چې را د غسیمه کې داسې پیښې کیږي، لارې خرابې دي، کندې دي، خلکو باندې مغ کړی چې تاسو په احتیاط باندې گاډي چلوي، او بیا په جنج کې عموما گاډي خلک په احتیاطي کوي. دغه پیښه مغه تر هغه لږه کم چې زخمي اندي، نو پای کې د سو حالات چې هغه خنه ده، او سچې ده هغه خدي گزارې کړې ده. بهرحال دغه استاخ پیښه چې پرون د تحصیل مټي چوپریال علاقه وتوي
تکدا پیخه مخه سره الله. نیاز احمد خان په سواد کې پروند شمالي وزیرستان په میرلي کې دوه نور هدف بریدونه تر سره شوې دي، چې پکې دوه کسان وژل شوې او دوه نور جوبل دي. پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدف بریدونه تر سره شوې دي. دا بریدونه په داسې وخت کې تر سره شوې دي چې د اوتمانزو جرګه الته په شمالي وزیرستان کې په میرلي سیمه کې د امن او استحکام لپاره ناسته ده. دې جرګې حکومت ته اختار ورکړو چې کامانې ټینګ نه کړ، نو دوی به له شمالي وزیرستان د ملک نورو برخو ته د ګیسو نل لیکې پرې کړي. د جرګې ویان ویلي له پرون راهیسې د ګیسو د پایپونو د وسترو کار پیل کړی دی. بل پلو ضلع انتظامیه وایي د جرګې له مشرانو سره خبرې روانې دي او زر به کومې نتیجې ته سره ورسیږي. عمر وزیر له بانو رپورټ راستولی.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو د اګست په 15مه په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژلي، دوه یې ژوبل کړي دي. د میرلي پولیس تاڼې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو تپي سیمه کې نکاولا نومي ځوان په ډزو ووژلو، او هغه سره روان مور پلار یې ورته ژوبل کړل. ځایي خلک وایي چې نوموړي خپل مور پلار د درملنې لپاره پېښور ته روان کړي ول، چې تپی کې په لاره کې وسلوالو پې برید وکړ، ځای پر ځای ووژلو او مور پلار یې ور ژوبل کړل. وسلوال وتښتېدل. دویم برید میرلي کې وسلوالو یو بل ځایي کس د غلطه د امن په نوم ناسته اوتمان ځای جرګې غونډې ته سیرمه وژلې او وسلوال تښتېدلی دي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه دی منلې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه یو دیش هدفي بریدونو پیښې شوې. بل طرف اوتمان ځای جرګې لښکر پرون د اګست په 15مه میرلي کې د غلطه غځېدلې د ګیس لاین متولو عملي اقدام کړی. د جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شوو خلکو ته وویل
حکومت د میر سره د امن په ډراپ شیا او د وسایل په حاشیا د خپل وعده نه چې کیمه د انحراف وکړو. یمیش دغه د تا وارننګ ورکړو کچېرې د ګیس پیپ لاین کاټ نکړو یمیش اتمنځای کوم په خپل د ګیس پیپ لاین چګاوی کوم اتمنځای مجبور شوی په خپل ملشکار وروسته ګیس پیپ لاین باندې ویلوړی چې کله ګیس پایپ لاین بیش کاټ کی یا ودینا بادا د امن په حواله باندې بیجو بیا یو د سیلاب په شکل شي یو انتهایی مضبوط پسون کی پر قانوني برکت ازون ورسوا ان شاء الله د دې میش دویمه مرحله وي.
د عثمان زای جرګې لخر سره ځلې تنظیمي چارواکو مذاکرات وکړل خو نتیجه یې نه دی ورکړې. جرګې مشرانو اعلان وکړ چې د امن لپاره غونډو ته دوام ورکوي او تر څو چې امنیت ډاډ نه وي میلاو شوی د غلطه ګیس او نورو وسایلو کې ځایي ولسته خپل حق نه وي ورکړل شوی احتجاج به روان وي. د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې هم دوی له مشرانو سره خبرې کړې، هغوی ته یې ډاډ ورکړی و. پرون یې هم مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کړي، خو احتجاج کوونکي او عثمان زای جرګه وایي چې تر څو عملي ګام نه وي پورته شوی او خلک مطمئن نه وي احتجاج دوامدار ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون د کورمې د سدې سیمې خلکو د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. دوی دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې د سیمې یو ځایي ځوان عبدالملک په تیندو سیمه کې وژل شو. مظاهره کوونکو ویل ځای په ځای د امنیتي سرتیرو پټکونه دي، خو د خلکو سر او مال خوندي نه دی. هغوی د وژل شوي تن مړی د احتجاج په توګه د اف سي کالونۍ مخې ته ایښی و. د سیمې یو امنیتي چارواکي مظاهره کوونکو ته وویل چې د خلکو ژوند ورته همدومره مهم دی لکه د خپلو سرتیرو. هغه وویل چې د وژل شوي تن کورنۍ سره به مرسته وشي. طارق اورکزی رپورټ راکوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
دا غږونه د الیشرزو قوم خلکو دی چې په صدق کې لا ایمبولنسا د عبدالملک نومې یو تن مړې روباسي او پر مرکزی سړک کې د اف سي کالونۍ مخېتا د احتجاج په توګه دی. د تندو عبدالملک یو ځوان وو چې په سیمه کې پر 12 اگست د امنیتي سرتیرو او نامعلوم وسلوالو ترمن د جګړې پر وخت د یوې ګولې پر ضد تراتلو وروسته زخمی شوی وو. د تندو اوسیدونکو او مشر محمد زمان وای علاقې ته وسلوال څنګه راغلل چې یو خوا او بل خوا ترې چک پوستې دي او کدا سی وشول نو بیا په کمه لاړل او زیاتوي داسې خو نه وي چې د وسلوالو په پلمه پر دوی ګولې راغورځولې وي.
خپل 300 پوځ اوسې د خپل دای اوسې د مانځ کې بوکون ځای راغلل او دوی په ګولې شروع کړه. په امنه ګولې راغلي، د په امنه ګولې راغلي، نو ګولې په مانځ کې لګي چې لا ګېګو زو نه نه سبب لګي ګو سبب نه بل سبب نور لګي نور شه دوم ورګو.
د زیارت پوره چکله د مرشوي تن جسد کې خودل شو. نور تنه یوازې د الیشرزو بلکې د کوزي او منځني کورمې یو شمیر علاقو او کومونو خلک او مشران راغلل او سره په احتجاج کې شامل شول. په خپل تقریر کې د کوزي کورمې خواجه نهید وای ک خلکو ته تحفظ نشي ورکول نو عسكر دې لسمی وباسي چې په خپل حفاظت ټوکړي او امنیت ورته بحال کړي. په منځنی کورما کې لسمو دی راهیسې وسلوال بیر ترغلی او هغلته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په سیمه کې نه یوازې پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه روان دي بلکې عام خلک هم پنه خکړې شي. بلخوا په سیمه کې د یوسل دیال سوینګ کرنل سہیل بابر پر وړاندې کړې شو مطالبه په خپل تقریر کې احتجاج کوونکو ته ویلي شهید پیکج ورکولو ته تیار دي، د ماشومانو کفالت او تعلیم ذمہواری اخلي، د علاقې امنیت بحال ساتلو په خاطر خپل نفری به زیاتوي او د سیمه ترقی ته به ترجیح ورکول کیږي. بابر زیاتوي هغه ورځ لا اویا تر اتیو پورې رغلي وسلوالو غختل چې مضبوط تاوان ورورسوي، خو د علاقې په تاوان د هغوی مقصد ناکام کړي چې پر دغه شکریا ادا کوي. ما ته د تندو او یا د دغه علاقې هم دومره فکر دی سمره چې خپل بچو د ملیشي او یا د خپل فورس دی، ولې چې موږ ته ځواب ورکول وي. موږ د تاسو سیکورټي حفاظت او دغلته د عمل لپاره ناست یو او ان شاء الله موږ به امن قائم وو
اور ان شاء اللہ ہم امن قائم کریں گے.
پ منځنی کورما کې د وسلوال پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سو وارې پوځي عملیات شوي، خو یو ځل بیا د وسلوالو ورتګ د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د طارق ورغزه رپورټ مو ورده. اوس هم یو بل رپورټ. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای ویلي په خیبر پختونخوا صوبه کې د بارانونو سیلابونو لپاره د خلک ویښ او بیدار اوسي. دوی وایي په زارا، ملکنډ، پېښور، کوهاټ، پنو، ډیری اسماعیل خان کې د سیلابونو د راتګ امکان دی. د یادولو وړ ده چې سخت کال د پشکال بارانونو په پاکستان کې له 100 زیات کسان وژلې دي. د مشال خبریال وسیم سجاد نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د قدرتی آفتونو د نظم ادارې یا ان ډی ایم ای د خیبر پختونخوا لپاره د سیلابونو الرټ جاری کړی او په صوبه کې د اگست د 13 پورې د سختو بارانونو پیشنګوئی ورکړې ده. د ان ډی ایم ای تر مخه هزارا، ملکن ډیویژن، پېښور، بنو، ډی آی خان، هنګو، هریپور او کوهاټ کې د پام وړ بارانونو امکان دی. دغه اداره د سختو بارانونو له امله د سیلابونو او پسندونو او خړونو کې د اوبو د سطحې د زیاتوالي خبرداري ورکوي. په پاکستان کې د موسمي بدلون په اړه او په بې وخته ډیره ګرمۍ او سیلابونو په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعاله فاطمه فراز مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په نړۍ کې د اوچکالی او سیلابونو دواړه په یو سات باندې ایکسپیرینس کوونکو لګیا یو. زمونږ ځوانان چې کوم دي اغې ته نن سبا دا اویرنس پکې راغلی دی چې کلایمیټ چینج څه شی دی، خو دا ورته نه د معلومات چې د دې کم اثرات په یو نیشنل لیول باندې کومول دی، هغه د پاره سکول دی. انډیویژوال اکشن اغشتل ضروری دی، خو هغه سره سره کومګ وګورو نو چې تر سو باندې نیشنل پالیسیز نوی جوړ شوی او د نیشنل لیول باندې به کار نوی شوی یا د سیسا بانز نوی لګیدلې په د فاسل فیولز په جوړیدلو باندې او هغه نه علاوه چې کوم د فیکټریز او انډستریز نه کوم ویسټ راځي چې کوم ایئر پولوشن او لینډ پولوشن سیوا کوي، هغه باندې چې تر سو بانز نوی لګیدلې نو مونږ چې د کلایمیټ چینج اثرات نشو کومولی.
د ان ډی ایم ایل اړخه سیلانیانو ته خبرداري ورکړل شوې چې په یاد موده کې د ځمکې خویدنی د خطر له امله غرنی سمو ته له سفر کولو ډډه وکړي. یادې ادارې اړوند چارواکو ته هدایت جاری کړي چې د بیړني غبرګون ټیمونو ته خبرتیا ورکړي او سرچینې متحرک کړي چې تر سو د هر ډول رامنځته کیدونکي حالاتو لپاره سمدستي ځواب یقیني وکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د جولای د میاشتې وروستو د بارانونو له امله پیدا کیدونکي سیلابونو کې د 100 نه ډیر تنان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او موسمي بدلون په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعال ډاکټر ظریف خان مشال ریډیو ته وویل،
تاسو ګورئ پاکستان کې دا سیلابونو هغه سیوا شو شدت څنګه ګرمي سیوا شي نو اوس دا دوی وارننګ ورکړی دی د خلکو ته ډېر چې دا کم غریزې علاقې دي او سیندونو سره چې کم خلک نږدې دي اوسېږي دوی د خپل آبادیانې د خپل هغو کې تحفظ دي وکړي. په دې دا آبادیانو باندې بیا دا سیندونه راځي او په ډېر دا گلیشیئر شي دي دا چې میلټ شي دا ویلی شي نو دا به ډېر شدت سره بیا په دې علاقو کې تباهي راولي.
پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه تر ټولو زیات اغیزمنه او لمبي لس ملکونو کې یو دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د من کی پاکس د پیښو مخ په زیاتېدو د روغتیا اداره په حرکت کې راوستې ده. تر دې مهاله د من کی پاکس نه مثبتې پیښې په پاکستان کې مخې ته راغلي چې له وجې یو تن مړ شوی هم دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې تر دې مهاله د نړۍ په 14 هیوادونو کې د من کی پاکس بیماری خوره شوې ده. د اسماګل په دې رپورټ کې د دې بیماری په اړه معلومات اوري او په دې پوهیږي چې من کی پاکس یا ایم پاکس څه ته وایي او څنګه مخنیوی ممکن دی.
دا چې منکی پاکس وای ستا او په انسانانو کې د خپرېدو سبب سدی په اړه د خیبر پختونخوا صحت محکمې مشر ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته ویل،
دا منکی پاکس کوم دی دا بیسیکلی اورنج نه چوي دا شادوګان غدي کنه د دې نه بیا خلک انفیکټ شي دا د بیسیک سورس اف ترانسمیشن دی چې کوم پوجي دا کیږي کنه منکیز دی د دې پوجي د تنو ور کړی ایم پاکس دا افریکن کنټری نه التن اورنج نه چوي دی بیسیک د دې ریزرور چې کوم دی انون دی د منکیز نه هیومن ته شوی دی پس ذریعہ باندې د ترانسمیشن چې کوم دی هغه د ډایرکټ چکم فرام منکیز ټو هیومن هم کېدی شي، د یو انسان نه بل ته یو بل انفیکټ کېدلو چانسز هم ډېری. په دې کې یو خو ډایرکټ باډي کنټیکټ راتلی شي، په دې کې د فلوئیډز ثرو اسکن خرابي یا هلته سکټ لګېدلی بلیډنګ کېږي، نو په هغه کې هم یو بل نه اسپریډ کېدلی شي، نور هم ریزنس په دې کې کېدی شي انسان انفیکټ شي.
ډاکټر ګل سرتاج دا هم ویل چې د منکی پاکس وایرس نه بچېدو لپاره ضروری ده چې د چاپیریال له صفایي خیال ساتل کېږي.
کور محله چې کوم دی داغي به صفایي ستري ساتي خیال بکې داغي کنه، او بل د دین علاوه چې کوم د هیلت کیر کوم پروفیشنلز کوم چې پدی ټریټمنټ کې یا د پیشنټ غو کې انوالو دی په هاسپټلز کې دي، زموږ هیلت کیر فیسیلټی سټاف چې کوم دی د پلاستیک غدا دي صاحب پرسنل پروټیکټیو اکوئپمنټس پی پی سی وته وي پای کې ماسک ګلوز سینټایزیشن یا هاند واشینګ د پی سی کوم پروسیجرز دا ټول پکې سټریکټلی فالو کوي هر یو کس. چې یو کیس ائډنټیفای شو یا انفیکټ شو نو بیا هغه د پردا ضروری دي چې هغه کیس موږ ائسولیټ کو په یو بیل کمره کې مزکی دستوګین لپاره صفایي سوتره مکمل بنتظامی او پرسنل واشروم اٹیچ کی وسره چا نور تا انفیکشن چانسز کم شي نوږي کې بغایسي لري شي چې کوم میجر مونږه اپناو هغه په دې ایس او پی اس کې وې دا شرکړی ایڈوایزری کې مونږ سره د انیس طرف نه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه انتظامی مشر ډاکټر ارشاد روغانی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د صحت نړیوال سازمان سره په شریکه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې د منکی پاکس د ممکن خپرېدو په صورت کې د هنګامي صورتحال د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکلې چې د وایرس پاکستان کې ممکن خپرېدو په صورت کې یې مخنیوي اسان وي.
دې ټیم کې په پوره دنیا کې د 90,000 نه ډېر کیسونه د منکی پاکس رپورٹ شو دی او تقریبا 208 ڈیتھس داغین رپورٹ شوی دی. هغه بیماری چې هغه یو نه بل تخوریږي په مختلف لارو باندې نو هغه بیا کنټرول کول موږ لپاره مشکلی. په دې تیر روزو کې چې کیسز د مختلف ملکونو نه رپورٹ شو، په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې یو کیس په دې هفته کې رپورٹ شو. په دې باندې نېشنل انسټیټیوټ اف هیلت اسلام آباد سهار د ټول پروونس سره میټینګ وکړو. هغه کې دا ډیسیژن شو چې موږ به یو کمپریهنسیو ایڈوایزری ایشو کو زمونږ د خپل هیلث کیر پروفیشنل لپاره هم او د عام خلکو لپاره هم چې هغه په دې پوه شي چې د دې بیماری علامات هغه باندې پوه شي.
ډاکټر ارشاد روغانی زیاته کړه چې د منکی پاکس وایرس د تشخیص کولو لپاره خیبر پختونخوا کې آلات شته چې له دې وایرس شکمنو تنانو معاینه پرې کېدی شي.
موږ د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ او په تورخم بارډر کې کوم هاسپټل د بارډر هیلث سروسز موجود دي هغه سره موږ په کانټاکټ کې چې څومره کیسز راځي هغه امیجیټ موږ ته رپورټ کیږي، د هغه سکرینینګ کیږي، آیسولیشن کیږي او فردر مینجمنټ د هغه کیږي. تر دې ټایم کې موږ سره په پبلک هیلث ریفرنس لیبورټری خیبر میډیکل یونیورسٹی کې کافی د پی سی آر کټس موجود دي چې هغه باندې موږ د دې بیماری تشخیص کولای شو. څنګه چې دلته کیس کنفرم شي هغه موږ نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد ته ولیږو فار جینیټک سیکوینسینګ یا ډی این اے سیکوینسینګ لپاره.
د صحت قامی ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر په نړۍ کې د منکی پاکس مخ په زیاتېدونکو کیسونو او د پاکستان گاونډي هیواد کې د دې وایرس تخپرېدو وروسته پاکستان ته په داخلي دونکو لارو د مسافرو د سکرینینګ الرټ جاری کړی. د یادې ادارې چارواکو امر کړی چې پاکستان ته راتلونکو مسافرو نگرانی دی وکړل شي او د منکی پاکس شکمن مریضان دي خصوصي واټ ته منتقل کړل شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځې نه غونډه چې د مفکورې په نوښت د اگست په 13مه پیل شوې او پرون پای ته ورسیده. د مفکورې مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره د ډول غونډې اړینې دي. زموږ خبریال عظمت علي شال ته ورغله.
دا په پیښور مفکوره کې د عدم تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. ډېر ورځنۍ غونډه د اګست په 13مه تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام اولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
مونږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې ته ډاډه کارم کولای شي، تاسو د زیان ډیر سویم نو ویر هم نی اثر هم د چا نه کوي او د تشدد لپاره به د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې پولیس تاسو ملګری کیږي، خو د تشدد په لار باندې پولیس تاسو ملګری کیږي نو.
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په تیرو سو کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د
د ټرانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2016 پورې په خبر پختونخوا کې لیونیم سل زیات نرخزیان وجل شي او 3000 زیات نرخزیان باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوی، خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې. د ټرانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپلو رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد چې دی نو ذهني هم شروع دی په موږ باندې، جسماني هم شروع دی، او کم چې کم عمل کې موږ اوسیږو او وایي چې یاره د آزاد دینو هلته موږ پابند یو. کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته ده هغې اویرنس تونه نشته. ډېر کار خواجه سراو کې هم پکار دی، خو ډېر کار چې دی نو هغه موجوده ګورنمنټ کې هم پکار دی او موجوده عوامو کې هم پکار دی. عوامو کې په معاشره کې
غونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیر الدین مشال ریډیو ته ویل چې په نن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي، باوجود لدی چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د سمکه او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زه ګڼم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کیدی شي، د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اوریدو زغم پیدا کیدی شي، او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقوقو کونو د غوښتلو د انسانیت د خدمت د پاره د ټولنیز کامی شعور د ارتقا د پاره د اغې لپاره دغه قسمه ناشته یو ډیر غټ شعور او ورکړو کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځ او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلارې ټاکلې و، خو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم شي. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ په تړاو جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه د برېښنا زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه وبلله. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF نه $1 ارب قرض اخیستو لپاره تړون کړی دی. آیا د IMF د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وس لري چې د برق نرخونه کم کړي؟ په دې اړه اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړه شوې غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیری واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده، او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د $1 ارب قرض اخیستو پره تړون کړی دی. دا IMF سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي، او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا IMF د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه 100% زیات کړل، او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیډرل بورډ اف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی، ځکه چې د IMF نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي، خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي نو بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا ان ډایرکټ طریقہ باندې زما خیال لې چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی او مینلی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی. د سیلز ټیکس خو چونګه د اغیخ په لوډډ دی، خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرض کده دین واخلي چې هغه باندې به د IMF شکایت نه خوري، لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې IMF خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی، خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوی وي. د ویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه، او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
IMF همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز شي یا زر تلافیان یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي پاکستان د IMF سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د IMF کم دغه چي دي د ریکوایرمنټ یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دي دغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوتکو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي مثلا کڅوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا 6 روپۍ ده خو د سلو یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ ده دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کس ته پر د نرخ یو کم 50 روپۍ ده خو د دې سره سوسو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو اوس به درته د مشال لډیوي مجله وړاندې کوو خو اول سو وروستي مهم خبرونه پرون په سوات مټه تحصیل کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي د مشال لډیو خبریال وایي د ورا موټر په چپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پرېوتی چې له وجې د میرمنو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون په دوه نور هدافي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د میرلی تانې او چرواکي مشال رډیو ته ویل چې پرون په تپې سیمه کې مخپټ وسلوالو د نیکولا په نوم یو ځوان په ډزو واژه او د غمور پلارې ژوبل کړل دویم برید هم په میرلی کې د اوتمانزو د جرګې غونډې ته ورسیرمه ترسره شوی د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده قبوله کړې اوس هم مشال رډیو مجله د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان عجیب امیر سلامونه قبول کړي دا نوې خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو د خبرونې په دویمه برخه کې یو خيسته زمزمه هم دتلرو همدارنګ مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي اتای مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابر کړې ده د دې هر څه د اوریدو لپاره لمشال رادیوي مجلې سره اوسه د یورستیو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د باس لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې باسونه مطرح کیږي دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلی ل دغه ګروپ نه د مشال لډیو خبريال باز محمد عابد د زنو پوهانو نظرونه راخستي او رپورټ پی چمتو کړي
شعر موزون کلمات دي چې د بازوقه اوریدونکو او لیستونکو تند خړوبوي د شعر غیز د خولي بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه سمره مثبت غیز شیندي دا پښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پښتني ته وړاندې شوې وه په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 2500 پورې پښتانه شاعران لیکوال ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعات خپل نظرونه شریکوي دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی د پښتني ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني دا رنګ ځواب ویلې
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یو ټولنه ل خپل اصلي سیرې څخه بل رنګ ته هم اړولای او بدلولای شي چې دا تر ډیره پورې د شاعرانو په سبکونو د شاعرانو په ایدیالوژي او فکری لیدلورو پورې اړه لري او د بیلابیلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی قادر رحمان د شعر رسالت تر شو هغه خپل تصوفي رسالت ادا کړی و همدغه سي درازمو بزم دنیا ته کرا شو خوشحال بابا دغه سي او څوک چې خپل رسالت د خپل شعر لاره په دې دنیا کې تر سره کړی و. د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصرې دنیا د کړاوونو غښتنو یا د وروستیو ناورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي، چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله هغه د اجتماعي یا ټولنیزو شرایطو په اډانه کې ترسره کېږي. ولی یوه د شاعر ایډیالوجي نظریه ده چې په هیڅ صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټېدلی او په یو ډول ځان راڅرګندوي، ځان ښکاروي، چې په دې اساس باندې د یوه شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایډیالوجي یا نظریه یا فکري تګلوری دا هم ډېر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیاب شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعاتو، عقیدې او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
د عالی او بهترینو شعرونو پر مټ باندې مونږ کولای شو چې د خپلو خو رواجونو، کلتورونو، فرهنګونو او نورو ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یې ومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ راوباسي، ژوندی کوي او موږ سره یې ثبتوي او موږ ته ساتي. پیغام او پند او خلق خیلار تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي، خو د شعر ارزښت ګڼل شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي او ذوق کور سره وده کوي، کې مړوي نو خړوبوي هم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار د شعر رسالت دا ګڼي چې یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړی رسالت لري. شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره، عالی پیغامونو سره، البته په ډېر هنري ډول، فنی ډول، زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو او اقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو سوچه ملي او اعتقادي اقدارو سره، ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیت وده ومومي، ولسی شعرونه هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ که پښتو شعر مطالعه کړو، خصوصا د نظم برخه، بیا په ولسي ادب کې چاربیتې راواخلو، ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه، د هغې تل ته رسېدل، دا هم زموږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسي ادبیاتو کې موږ مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته، ډیرې داسې مسایل کېدي چې طنز او مزاح هم وي په ظاهره، داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندانو نو دا به د ساس سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به د هغوی هغه نیمګړتیاوې ورپه ګوته کولې. همدغه شانتې ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو، خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی، خو د تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
مونږ د شعر نه پرته د سوګنه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلی شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي، دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي، وویل شي چې د مثبت فکر خاوند وي، ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي.
د ادبي ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لکه نه چې ګروپ جوړ کړي، ګټور بحثونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبند له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوي اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپیژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه، بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبند ته دعوت کړي چې واقعیا د شعر معیار ته کار کوي، او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبند کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالی شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال عاطفي زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلاییز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکی او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتی او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او له بدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په یوه راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته درواخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو، د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمی په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی، په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي، پپٹھا درقی با سارا لاز د فساد ورکڑی، خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے، خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو قسم را سرگ دے، وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا، وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے، چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، تر چو با پا چلول باند قدم را سرگ دے، لا سونا با پا دروغو پا قسم را سرگ دے.
دا و میرویس جان افغان چې در واخت برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو. د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه د توړاندې کو. عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي، نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي مولا له جلوته زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې د تخبرولی نه شو. له نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تېره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه. اوس یې درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي اتای مولا سره پرېږدم.
سو مراجی کړه چې پیر یو کده نه یې کده چا شاګرد نه یې کده چا استاد نه یې کده چا مرید نه یې او شاعری یې نو مونږ ته شعر واوره چې چا شوی نه وي چې مونږ هم خوان ته واخلو زمونږ اوریدونکو هم.
ها وخت چې زه پټلم ډېر بڼو ته کجل کړم سر پر سر پر هر د ژوند سر پر سر پر هر د ژوند د شوندو د رنگ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي زه د سحر سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زوره دلی دی ها دوی وای د ژوند سفر ډیر ستړی زوره دلی دی زوایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وای حالات نازک د ځان ساتن فرض گڑا زوائم بلوا تالان چپیش پا اور بل گڑا چرت چی خلاوی بار چرت چی شکلاوی بار زڈا کے تلار بورم حاد تور پی کی سودا داد تور پی کی سودا پس پی نجر غل گڑا چرت چشکلاوی بار زدا کې تلار ګورم دا د تور پی کی سودا په سپین ژره غل کړم دوی ویل د شپې په وار شهی راجز مشکل ته دوی ویل د شپې په وار شهی راجز مشکل ته ما وی د وجود دړ شرشمب ورته بل کړم ما ود وجود دړ شرشمب ورته بل کړم خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته بزان شل کړم
له ملاجی ډیر خوند وکوم ډیره مننه او که یو بل راته ووایه نو نور به هم خوند وکړي
زه دغه به درته ووایم کنه صوتي شکل یې وه پښو یې سر پر لاس اخیستی رسوي هوډ و منزل ته دا خودکشه ضد یې جار سم ځي په خپلو پښو مختل ته لاس ی خپل ساتل پردی کړ پښه د بل په بم ارسوی لا لګیا دی وطن خوځي پټټر خېږي مورچل ته چورت ستړی بخت کوټه سی ایمان مړ غیرت ایرسی او رنگ لام بی اباسین کی فرنگ خان دیو کابل ته ساقی مست بی واک محتسب راغی بی باک دبونیر غوص را رس اغزی لاس اچوی گلد ساقی مست خراب بیواک محتسب راغی بیباک دبونیر غوص را رس اغزی لاس اچوی گلد جوند چه حساب کتاب که ما د وخت حق ادا کړی فرض می ور کړ د لمر مخ ته شپه د زلفو و زنګل ته خودداری د عشق ته ګوره حیا څومره پښتانه ده، خداري د عشق ته ګوره حیا څومره پښتانه ده. دا موټ دکړي زما په څڼو زه تش وګورم اوربلد د بابا سرتورې کونډ، د بابا سرتورې کونډ فرنګي ډولی تکړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان تکل ده. د بابا سرتورې کونډ فرنګي ډولی تکړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان تکل ده.
د هر ژبې خپل کلچر وي، خپل روح وي، هغه خپل جوړښت وي، د ویونکو خپل انداز وي. دغسې د هغې ژبې د شعر هم څه ځانګړنې وي. ستاسو په خیال د پښتو شعر څه ځانګړنې پکار دي؟ په پښتو شعر کې باید څه شی وي چې زړه راښکونکي خوندور او ګټور وي؟
ته ګوره جانانه، په ټول کې جنرلي د هر قام شعر، د هرې ژبې شعر او د هر وخت شعر، د هر زمان او مکان شعر، هغه د هغه قام د تاریخي موقعیت او د اجتماعي جوړښت، د اجتماعي ارمانونو د دې څخه متاثر وي او د هغه دغه منعکس کوونکي یا د هغه تصویر وړاندې کوونکي یا د هغه تصویر پنځونکي بللی شو. خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم، د دې تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته د هغه باندې د اثرات دا قوم یې داسې کړی دي. میاجي په لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې که نه چې دا قوم ټوله په جنګونو، هجرتونو، اوارګیو، دربدریو، لوږو، تندو په دې وکې رادغه سوی دی، را روان سوی دی او دا دی دی. او په دې خاطر یې شاعري هم ټوله دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي و او جنګي و د استبداد څخه هو د روشانیانو دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روشانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه، بیا دغه د خوشحال خټک، خوشحال خان دغه دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه، بیا وروستو وختو کې هم تر دغه ګړۍ پورې کله د روس سره، کله د امریکې سره، کله د شرق سره، کله د غرب سره، کله د همسایه سره، کله د خپل سره، کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه. نو په دې خاطر باندې د دغه کام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپ ډان دغه لري، افران مسیر لري که نه. خو په ټوله کې دغه دی دا کام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر، ښه انعکاس د کام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغه کې، په فولکلوریک شاعرۍ کې، په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه. لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ، هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده، دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوي دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده، نو دغه د آینې صفت تر هر بل شعر زموږ په دغه فولکلوریک ساده وطني ګایو کې پدغه دغه کی پدغه لندوی کی دا د شن خالی پنارو کی دا سی پدغه کاکړی دغه کی په کاکړیو کی په پرځداسي د پښتونخوا په سایت کې په چاربیتو کې په محلي چاربیتو کې سپوږرو کې به ویل کېدل ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجی دا خو د ډېر بادشاته ابو جنګیالۍ کام دی دغه دوه شی په دې کې شته که نه هم د رباب او منګي رباب په منګي حجره ګرمه ده او په تورو په غشو ولینده باندې دغه سنګر تود ساتلی دی که نه د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه د مهاجمینو څخه یې که نه د ځان د دغه دپاره خیر خو دا خبره ده که نه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه خام هغې چې هر وخت د دغه سره دی که نه د جنجال او د ټکراو سره دی نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راشي په شعر کې باید رامنعکس شي ځکه خو شعر خو هنداره ده د ده د ژوند
ملجی ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې صحت مو ښه نه دی زما خیال دی چې ډېر ستړی شوی زما د مرکې په وجه بس دا اخرینۍ پوښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم او ډېره مننه هم د وخت راکولو د معاصر شعر ته په کم نظر ګورئ په اوس وخت کې ستاسو د خوښې شاعران څوک دي د ټول ادب پوښتنه ځکه نه کوم چې تاسې زیات توجه شعر ته ورکوئ نو ځکه صرف د شعر پوښتنه کوم
د دغه جنریشن خبره چې کوې که نه تر دغه دېرش کلون تر دغه یعنې دغه دغو کې ده اوس چې دغه دې په دو کې میاجي اول شعر داس دی داس شی دی کنه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دی نه ټول انتخاب دی او نه ټول رد دی مګر دا اوس خو چې دی کنه دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو دغه مشاعری مشاعری وو دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو دغه وهوا وو دغه لایکونه مایکونه وو دغه بګړۍ مګړۍ وو دغه مادروی مادروی وو دغه استاد استاز وو او دغه ستر ستر وو او پلان او بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړې ده زه حیران سم یاره دا رقم شان داسې تورې راسي دلته و مخته زه خو دغه بیکاره سړی یم که نه ریټایر دلته پر ځای پروت یم نو خو دیخ سم چې دیخ سم یواره دا بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخیسته یي که نه داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یم د هغه دغه ده خو هغه مقام چې ورکېږي که نه چې دا ستر دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر هلکه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل دا دغه مبالغو او دغه واوابو زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه او دغه صرف د دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کېږي د ده پوسټ یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي او دغه زهر حلایل دي دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره نه داسې ځوانان شته چې دومره استعداد لري شاجي چې د نبوغ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې مګر دغو شیانو خراب کړل خو دا یو شی دی هغه دغه دغه چې ما چې پېژندلې مې دي چې وایم یې دغه 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 دوه کسو دغه دغه بلا د اوف د چتې هم پیژنې یو راشد خټک او یو دغه فهم یار رازق فهم د دوه متعلق زده وایرس مچ زما هم شاعری خوښ ده هم پر معیار برابر ده او هم ز په ادعا باندې دا وایره سم په هر کوټ کې په هر ځای کې مې هر څوک چلنجي زه د دغو د شاعري دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعري شاعري ده نور د چا سره نه شلرم نه بدلرم نه تاییدوم نه ردوم.
عبدالهادی تایی ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو وروستۍ برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بله اونۍ به بیا در سره یو. تر هغې د خدای په امان.